اوس خو په جنگ باندې پابندی نشته، دا پابندی لري شوی ده، لیکن د ګناه د کار نه پرهیز پکار دی. په نورو میاشتو کې هم او په دې میاشتو کې هم، ځکه چې د دې میاشتو تعظیم دی. ولل هدیا، او ما هدی حلالوی او د هدی بے حرمتی مکوی. هدی څه دی؟ د قربانی زناور. دای قربانی مقرر کړی وی. په هغه ورځو کې به په مکه کې د زناور سوغټه سپلای نه و، یعنی دومره زناور به نه راتلل چې خپل زناور ځان له واخلي، لکه نن چې دی خلکو به د خپل ځان سره زناور بوتلل. نو هغوی تنگول، پریشانه کول، ځکه چې دای د الله په نوم باندې کړی دی، یعنی د هغه زناور په باره کې وفرمایلی شو چې د دې هم عزت دی، ځکه چې دا زناور به خلکو د الله تعالی د پاره د ځان سره بوتلل د عمرې او حج د پاره. ولل قلائد، او نه پټي والا. قلائد وایي چې په مرۍ پورې به د قربانۍ زناورو له پټي تړلي وي. نن هم د قربانۍ زناورو ته خلکو هارونه په غاړه کړي وي، او د دې دا نښه ده چې دا د قربانۍ زناور دی. نو د هغه پټو به هم حرمت و، عزت به و، ځکه چې دا د قربانۍ زناور و. د مسجدونو حرمت دی، لیکن د هر مسجد یوه مناره وي، او د هغې نه پته لګي چې دا مسجد دی. نو دغه شان د دې زناورو او د دوی د پټو هم عزت دی. دا تاسو مخکې نشئ حلالولی، دا به حرم ته بوزی، او دا زناور نه څوک تنګولی شي او نه ورله تکلیف ورکولی شي، نه دا څوک پټولی او تختولی شي. ولا آمین البیت الحرام، او نه اراده کول والا د بیت الحرام، یعنی چې څوک حج یا عمره کول والا وي د احرام په حالت کې، چې یو حاجی یا عمره کول والا اوزی د کوره، نو هغه هم په شاعر الله کې دي. ځکه چې کله تاسو څوک په احرام کې ووینئ نو څو شي، بنده ډېر خوشحاله شي، حج او عمره ورته را یاد شي، او بنده په یو یاد کې لاړ شي. نو دا د چا نښه ده؟ دا د الله تعالی، دا شاعر الله دی، د دې سره تاسو ته الله را یادیږي. نو دا خلک هم په شاعر الله کې شامل دي چې څوک د حج او عمره کولو اراده وکړي او اوزي. دا آمین چې دی، دا عام آمین نه دی د دعا نه پس چې مونږ کوم آمین وایو، بلکې دا د حمزه میم میم نه دی. د دې مطلب وی اراده کول، لکه امام هم د دې نه دی. امام هم اراده کوي کنه، امام طرف ته خلق زی، هغه خلق فالو کوي، امام لیډر وی او خلق داغو فالو ورزی. نو داسې خلق چې د بیت الحرام اراده کوي، نو غیله تکلیف ورکول، بعضی وخت بنده غیله سو پیکج ورکړي، دا غینه بل سوزی، او بیا هغوی خلق تنگوی. بعضی وقت چې څوک هغوی لیگی په حج عمره باندې، نو دا هغوی سره فراډ وکړي، او هغوی له هغه سیزونه نه ورکوي د کومې چې د هغوی سره وعده شوي وي. ځینې خلک د هغوی جیبونه کټ کوي، څوک ورسره جنگ جګړې شروع کړي. نو چې څوک هم د دې ځای اراده وکړي، نو دا هم یو حرمت دی. حرمت وایي عزت ته، هغوی مه چیړئ. نو هغه خلک چې د چا د حج او عمرې کار وي، نو هغوی له په دې کې ډېر احتیاط کول پکار وي، ځکه چې دوی په شاعر الله کې دي، چې دوی ته تکلیف میلاو نه شي، ځکه چې دوی ضیوف الرحمن دي، د رحمان میلمانو دي. د رحمان میلمانو تنګول دا خو هسې هم ښه کار نه دی. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، دوی د الله تعالی فضل تلاش کولو د پاره وتی دي. هغوی څه غواړي؟ نیت یې څه دی؟ صرف دغه نیت پکار دی چې د الله فضل او رضامندی را ته میلاو شي. فضل وایي زیاتی سیستم. ځینې خلکو د الله د فضل نه دا هم مطلب اخیستی دی، که څوک حج او عمرې له لاړ شي او تجارت وکړي، نو په دې کې هم څو حرج نشته. هغوی غواړي چې د الله فضل را ته هم میلاو شي او د هغو رضا را ته هم میلاو شي. لیکن د حج او عمرې مقصد دا نه دی پکار چې مونږ د تجارت تپاره ځو، چې د دې سره مونږ پیسه جوړ کړو یا ګټه وکړو، بلکې نیت او مقصد به د بنده دا وي چې د الله کور ته لاړ شم او د هغو رضامندی حاصل کړم. او چې څوک د دې ارادې سره وتی دي، نو هغوی هم مه تنګوي. او دې خلک څنګه تنګوي؟ تاسو به قصې اورېدلې وي، کله په ایرپورټ باندې او کله بل ځای. وإذا حللتم فاصطادوا، چې کله تاسو حلال شئ نو ښکار کوئ. سو مطلب چې تاسو حلال شي، یعنی چې کله تاسو د احرام د حالت نه اوزئ، د حج او عمره ټول ارکان پوره کړئ، احرام لری کړئ، نو فسطادو، نو بیا تاسو ښکار کوئ. کو تاسو ښکار کول غواړئ، یعنی اوس تاسو نه هغه پابندی لری شوه، اجازت میلاو شو، نو دلته فسطادو د حکم په معنی کې نه دی راغلی، بلکې د اجازت په معنی کې راغلی دی. نو دا به مونږ ته څنګه پته لګي چې دا اجازت دی او حکم نه دی؟ د دې ځای نه مونږ ته پته لګي چې د حدیث څومره اهمیت دی، ځکه د قرآن د پوهې لپاره صرف ترجمه نه ده پوره، ځکه چې په قرآن پاک کې به تاسو ته داسې ځایونه میلاویږي دلته د حکم معنی د اجازت ده، ځکه مونږ د ځان نه د قرآن معنی نشو کولی چې تر څو پورې مونږ ته دلیل نه وي میلاو شوی، ځکه د حدیث نه مونږ ته پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت مونږ ته څنګه بیان کړی و. دغه شان به نور هم تاسو ته ډېر څیزونه میلاویږي، لکه دلته خو یو وړوکی شان لیست دی د حرامو، لیکن په حدیث کې نور ډېر څیزونه دي او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي، لکه ما چې درته د هغه ځناورو متعلق وی چې هغوی خلک ماتوي. نو ګورئ څومره ضرورت دی د حدیث ته ویلو چې د دې آیت اصلي معنی څه ده. نو د ځان نه د قرآن ترجمې کول چې زه عالمه شم دا صحیح نه دي، چې تر څو پورې تاسو د یو استاد نه تعلیم وانخلئ، ځکه چې کو تاسو دلته وګورئ نو د دې آیت ترجمه داسې راځي چې تاسو حلال شئ، یعنی د احرام نه اوزئ نو بیا ښکار کوئ، لیکن دا حکم نه دی او د دې نه پته لګي چې د احرام نه د وتو نه پس تاسو ښکار کولی شئ کو تاسو وغواړئ. ولا یجرمنکم، او هیڅکله دې تاسو اماده نه کړي، مجبور نه کړي، شنآن قوم، د یو قوم دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، چې هغوی تاسو منه کړي د مسجد حرام نه، ان تعتدو، چې تاسو زیاتې وکړئ. دا په کوم کانټیکس کې خبره شوې ده؟ نو د دې خبرې شاته څه دي؟ په اصل کې څه و چې کله مکه فتح شوه نو د هغې نه دوه کاله مخکې صلح حدیبیه شوې وه، او تاسو ته پته ده چې هغه صلح ولې شوې وه. مسلمانان د عمرې په نیت سره وتي وو او څنګه هغوی منه شو او عمرې کولو ته یې نه پرېښودو. هغه وخت مسلمانان ډېر زیات خفه شو، ځکه چې مسجد حرام داسې ځای و چې د هغې نه چرته هم چا څوک نه و منه کړي. په هغه ورځو کې د اجازت یا ویزو اخیستو هیڅ ضرورت نه و. حج عمرې ته د راتلو دپاره د ټولې دنیا د ټول جهان نه به خلک هیچا هم نه منه کول، او د الله تعالی د کوره به څوک څنګه چا منه کولی شو. خو بیا هم دې خلکو، یعنی د مکې چې کوم کفار وو، مسلمانان مکې ته د راتلو د پاره هغوی له اجازت نه ورکوه، او مسلمانان په دې خبره ډېر پریشان وو چې مونږ خو له عام خلک یو، خودی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هم اجازت ورنه کړو. نو اوس چې په زړه کې کوم غم او پریشانی او غصه وه، مونږ ته پته لګي چې یوه قافله د مدینې نه تیرېده. څنګه چل وو؟ یو قافله چې واغه د مدینې نه تیرېده، ګورئ وخت بدل شو. یو وخت وو چې مسلمانانو ته اجازت اخیستل وو چې مونږ پرېږدی، اوس مکه فتح شوه، طاقت ته مسلمانانو دی، هغوی غلبه بیا مونده، اوس چې دوی غواړي نو خلک منع کولی شي، ځکه چې حکومت ته دوی دی. اوس مسلمانانو هم بدله اخیستې شوه، لکه څنګه چې کافرانو د دوی نه دوی نو پرېښودي د صلح حدیبیه په موقع باندې، ځکه چې دی مونږ ځکه چې یعنی مسلمانان داسې نشي کولی چې مونږ اوس دوی نه پرېږدو، ځکه چې دوی مونږ نه پرېښي. نو دا شی دلته منه شوی دی. نو الله تعالی وفرمایل چې ګورئ چېرته داسې ونه کړئ تاسو چې تاسو د یو کافر قوم دشمنی په دې خبره اماده کړي، مجبوره مو کړي، ان صدوکم عن المسجد الحرام، چې هغوی تاسو د مسجد حرام نه منع کړئ، ان تعتدو، او اوس تاسو هم هغه کار وکړئ، یعنی چې تاسو چېرته دا سوچ ونه کړئ چې مونږ ناکامه راغلي وو واپس او دوی هم ناکامه واپس شي. داسې نه ده پکار. الله تعالی دا ونه فرمایل چې ګورئ ستاسو په زړه کې دا خبره ولې ده، چې ستاسو په زړه کې دا خبره پکار نه ده، او دای هم ونه وی چې هغوی خو زیاتې کړې نه دي، هغوی منع کړي وی تاسو، دا د هغوی زیاتې وو، او دا لویه خبره وه. او په زړه کې دا خیال هم راځي چې اوس زمونږ وار دی، اوس زه هم دا کار کومه. په زړه کې دا خیال پراتلو باندې دی انسان د انسان کنټرول نشته پر خو پر ریاکشن باندې کنټرول شته فیلینګز تاسو نشئ کنټرول کولی چې دوی زموږ سره بد کړی وو خو اوس ما ته څه کول دي دا زما په لاس کې ده بنده ته یاد راځي چې چا ورسره بد کړی وي بیا بعضی وخت تاسو بره شئ لکه په یو کور کې په خواخي بخوا یعنی په یو کور کې څه چل شي خواخي به د انګور سره بد کول دا غینه پس بیا د انګور ور راشي اوس خواخي بوډای وي او انګور ځوان وي اوس طاقت دا غی سره وي دا غی بچی لوی شو لاس مضبوط شو اوس هغه څه کوي داسې بې شماره مثالونه وي یو ورځ تاسو د چانه سوغاړی او هغوی تاسو بې عزته کړئ بیا څو ورځې تیرې شي ځکه چې حالات په حالاتو بدلېدو کې وخت نه لګي یو ورځ داسې م راغله چې تاسو له وخت راغی او هغه خلکو ته ستاسو سره څه ضرورت پېښ شو اوس هغوی ستاسو دروازې پورې راغلل آیا تاسو به هغه هغه شان بې عزته کوئ څنګه چې هغوی تاسو کړي وی نو دا خبره خو بنده ته ډېره زر رایاده شي چې دوی زما سره داسې کړي وو اوس دننه خیالات راغلل خو ریاکت څنګه کول دي نو د یو قوم دشمني تاسو په دې خبره باندې اباده نه کړي چې تاسو هم زموږ سره داسې کړي وو که هغوی درسره زیاتې کړي وو نو تاسو مه کوئ ګورئ څومره غټ تعلیم دی په دې کې
او دا په هر میدان کې اپلای کول دي
په هر میدان کې په دې باندې عمل کول دي دا صرف د هغوی دپاره نه وه که څوک هم چاته نقصان یا تکلیف ورسوي نو الله تعالی حالات بدلوي تکلیف ورکول والله په دې خبره پوهېدل دي او دا سوچ ورله پکار دی چې نن زما وار دی او سبا په دو باندې هم وار راتلی شي لکه یو یتیم یا غریب ماشوم دی یا څوک کونډه یا مسکینان خلک دي یا څوک غریب رشته دار دی که داغو نن تاسو بې عزتي وکړئ که نه نو څه پته ده چې که سبا داغو وار راشي او هغه ستاسو د پاسه په یو پوزیشن باندې راشي او بیا تاسو ته هغو طرف ته تلل شي همدغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنان وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د خانه کعبې نه منع کړی وو او بیا یوه ورځ داسې راغله چې د کعبې کنجانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې راغلې یو ورځ کفاري مکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې نه ایستې وو او بیا یو ورځ راغله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاتحه شو او په مکه کې داخل شو خو هغو وختې نو دا ټولې د مکې نه ایستی شو نو ګورئ ورځې بدلیږي حالات بدلیږي نن د یو زور وي او سبا له بل بنده له وخت راشي نو چرته هم په دې لویه کې راتلل چې زه یو غټ بنده یم نو دا خبره په ذهن کېږدئ چې زه به همیشه داسې نه یم نن په کرسۍ باندې تاسو ناست یئ او هغه هغه بل طرف ته دی او کیدای شي چې سبا له په دې کرسۍ باندې په کیناستو باندې دا غوار راشي بیا به څه کیږي که هغوی غلطه کړې وي نو د غلطې جواب غلط ورکول صحیح نه وي نو مسلمانانو ته وویلی شو چې تاسو داسې مه وایئ سبحان الله څومره زبردست تعلیم دی په دې خبره کې الله اکبر د ژوند په هر میدان کې تاسو د دې خبرې نه زده کولی شئ دا سوچ مه کوئ چې هغوی ته تکلیف نه و میلاو شوی هغوی خو سفرشتې نه وې چې راکوزي شوي وې که مونږ احرام اچولی وي او مونږ څوک منع کړي نو مونږ له به څومره غصه راځي او د مسلمانانو سره کافرانو څومره ظلمونه کړي وو زور او زیاتې ورسره کړی وو نو بیا دا یونیورسل رول ورکړی شو نو اورئ که نه ای ایمان والو دا خبرې ستاسو د پاره دي دا د چا کریسچنز د پاره نه دي ایمان والو دا خبرې ستاسو د پاره دي دا یونیورسل رول دی او د هر وخت خلکو د پاره دی د هر جنریشن د پاره یو قاعده یاد ساتي او هغه څه ده وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان او دا داسې نصیحت دی چې دا د فریج د پاسه لګول پکار دی د همیشه د پاره دا موږ ته د خپل ژوند اصول جوړول دي همیشه تعاون پسو کی کول دی تعاون سو توائی مدد تا سہارے تا سپورٹ تا ہیلپ تا کوآپریشن تا گورے پا دنیا کی چې څومره هم کارونه دی نو هغه د یو بل د مدد سره کیږي کو خوراک خورئ تاسو نو پاغی کې هم د خلکو مدد پکار وی سا څوک به سبزیانی کری، څوک به کټ کوي، څوک به بازار ته راوړي، بیا به څوک خرڅوي، څوک به اخلي، څوک به کور ته راوړي، بیا به تاسو پخوي. نو یو کس هم دا نشي ویلی دغه شان که د چا بزنس وي، دوکان چلوي، د هغو څوک ملازمان په کار وي، څوک به سودا اخلي، څوک به راوړي، څوک به خرڅوي. نو دغه شان دنیا د تعاون سره چلیږي. نو چې کله هم تاسو د چا مدد کوئ، نو په بیر او تقوا، یعنی نیکی او تقوا کې، په اسم او عدوان کې مه کوئ. اسم وایي ګناه ته او عدوان دشمنی ته، نو په دې دواړو کې تعاون مه کوئ. یعنی د الله په حقوق کې چې انسان اسم هغه ګناه ته وایي، یعنی د الله په حقوق کې چې انسان کمی کوي، او عدوان یعنی دشمنی خلک ته انسانانو سره کوي. که څوک داسې کارونه کوي، نو په هغې کې خپله حصه مه اچوئ، هغه مه سپورټ کوئ. چې کله تاسو وربل سپورټ چاله ورکوئ، یعنی په خوله باندې، یا تاسو د چا سوکار یعنی په سوکار کې مدد کوئ، لکه څوک بدعت کوي او هغه په دغه بدعت کې خلک راغواړي، که دغه بدعتي کس سره څوک تعاون کوي، مدد کوي، نو د هغو کار چلیدی شي. که هغه تعاون نه کوي، د هغو مدد نه کیږي، نو هغو له به کور ته څوک راځي، هغه به دا کار یوازې څنګه کوي؟ یوازې خو بنده هیڅ کار هم نشي کولی. او په داسې حالاتو کې خلک څه کوي؟ چې بیا رانه دا بنده خفه شي، نو لاړه به شم مدد کولو له. نو تاسو د چا مدد وکړو؟ په یو غلط کار کې مو مدد وکړو. همدغه شان خلک تاسو یو مجلس ته را وغواړئ، په یو وادو کې یا میندۍ کې چې په هغې کې فحش او غلط کارونه کیږي، او تاسو ته پته ده چې د هغوی په ودونو کې څه کیږي. مخکې تاسو د هغوی ودونه لیدلي وو، نو تاسو به څه کوئ؟ تعاون به کوئ. که هر بنده په ګناه کې شاملېدل پرېږدي، نو ګناه به رو رو په خپله ختم شي. لیکن که خلک تعاون کوي، نو څه به وشي؟ هغه ګناه به زیاتېږي، هغه به پخیږي. او ډېرېږي به. او چې کله مونږ تعاون وکړو، نو په هغې کې مونږ خپله حصه واچوله، که لږه هم وي. دغه شان په غلا کې، په حرامه کمایۍ کې، یعنی ګټه کې، مونږ د چا مدد کوو؟ نو د تعاون کولو سره به هغه شی سیوا کېږي که نه؟ نو ځکه مونږ ته دا د خپل ژوند یو اصول جوړول دي. مونږ له نه دي مدد کول، او خلک وایي چې نه، دوست به رانه ناراضه شي. چې کله تاسو ځان له یو اصول جوړ کړئ چې زه به په ګناه کې تعاون نه کوم، ځکه چې د دې سره په ګناهونو کې اضافه کېږي، زیاتې کېږي. مونږ له تعاون کول دي په ښه کارونو کې، د خیر په خبرو کې مدد کول دي، په ښه کارونو کې حصه اخلئ، هغوی له مورل سپورټ ورکوئ. که د پیسو ضرورت وي، نو د پیسو په ذریعه یې مدد کوئ. نو په نیکۍ او تقوا کې خپله حصه ضرور اچوئ، د الله تعالی د فرمانبردارۍ په کارونو کې. د دې نه مونږ د یوې معاشرې د اوچتېدو پته مونږ ته لګي، چې مونږ له په خپله معاشره کې کوم کارونه کول پکار دي، چې د هغې سره زموږ معاشره بهتره جوړه شي. چې د نیکۍ په کار کې بنده ته لس کسان میلاو شي د مدد دپاره، او په ګناه کې بنده وویرېږي چې هیڅوک هم زما مدد نه کوي، ټول به ما پرېږدي، نو بیا به هغه جرأت نه کوي د ګناه کولو، د غلط کار کولو، د غلط قدم اخیستو. لیکن چې کله مونږ تعاون کوو، مونږ خپل ځان پیش کوو چې مونږ ستا سره یو، تو فکر مه کوه. مونږ په منډه په هغه کار کې شاملېږو، نو څه به وشي؟ هغه بنده ته به حوصله میلاو شي، هغه به ښه په ښکاره سره د ګناه کارونه کوي. چې کله بنده یوازې وي، یو وي، او بل به سره میلاو شي، نو څه وشي؟ چې دوه، یعنی 1+1 یوځی شي، یعنی یو وي او یو سره بل یوځی شي، نو هغه څه شي؟ د یوولس برابر شي. ځکه چې دوه ون یوځی شي، نو 11 شي. نو تعاون سیوا شي. چې کله تاسو د بدۍ په کار کې تعاون کوئ، نو د خلکو جرأت نور سیوا شي، هغوی بې شرمه شي، حیا ترینه لاړه شي. لیکن زموږ د ژوند اصول څه وي؟ مونږ بدد په هغه ځای کې کوو چې د کوم ځای نه مونږ ته فایده میلاویږي. یا که غټ خلک وي، نو مونږ به د هغوی په نظرونو کې زیات شو، او هغوی ته به نږدې شو. غټ خلک، مالدار، امیر او الیټ کلاس والا خلک غلط کار هم کوي، نو موږ به په هغوی کې څنګه شاملېږو؟ ځکه چې زمون قیمت سیوا شي او په دې نه شرمېږو چې د الله په نظرونو کې به موږ وغورځېږو. موږ په منډه منډه سره د هغوی تعاون کوو. دا اصول هغه هر سوکټ کوي کوم چې موږ خپل اصول جوړ کړی دی. دغه شان زمونږ برادری، زمونږ قبیلې، پولیټیکل پارټیز دي، زمونږ خلک دي، نو بیا هم تعاون صرف او صرف په بیر او تقوا کې کوئ، په ګناهونو کې مه کوئ، ځکه چې هغه ستاسو د پارټۍ دی یا ستاسو د برادرۍ دی. نو تاسو به په ګناه کې مدد نه کوئ. او په دې کې دا خبره هم ده چې په کافر او مسلمان کې هم څه فرق نشته. کو کافر هم د نیکۍ سو کار کوي، لکه یو هسپتال جوړوي یا سو بل ښه کار کوي، نو په هغې کې تاسو ضرور د هغو سره تعاون وکړئ، د هغو مدد کوئ. لیکن کو د ګناه کار ستاسو خپل رور هم کوي، نو د هغو سره تعاون مه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کافرانو سره هم تعاون کړی و چې کله د کافرانو ضرورت و، ځکه چې د نیکۍ کار و او تقوا والا کار و. چې کله په هغوی باندې لوږه، تنده او فاقې وې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره مدد کړی و. نو په بدی کې تعاون په دې وجه نه دی پکار، ځکه چې د دې سره د بدی تله یعنی پلړه درنیږي، نو هغه لږ وزن هم بیا نو هغه لږ وزن هم وي. وزن خدای کنه. کو هر بنده وایي چې زه خیر دی، زه به د دې بنده مدد وکړم، او دغه شان هر بنده راځي مدد له، نو کسان سیوا کیږي کنه. اوله یو شامل شي، بیا دوه شي، بیا څلور شي، دغه شان لس یا شلو ته تعداد ورسي. نو د آیت دا حصه د خپل ژوند په هر فیز کې اپلای کوي چې زه به دا خپل رول جوړم چې زه به د بدی په کار کې بالکل تعاون نه کوم او د نیکۍ او تقوا په کار کې به زه مدد کوم. تاسو ویلی شئ هغه کس ته چې زه معذرت کوم، زه ستاسو مدد په دې وجه نه شم کولی ځکه چې دا د ګناه کار دی. کو جواب ورکولو کې هیڅ او په داسې جواب ورکولو کې هیڅ شرم محسوس مه محسوسوئ، ځکه چې په ګناه کې مرسته نه وي پکار، او د الله سره خپل تعلقات صحیح ساتل پکار وي. کو د بنده سره خراب شي نو خیر دی. په دنیا کې دا ټولې غویمې او فسادونه صرف په دې وجه وي چې موږ ځو او په ګناه کې د خلکو مدد کوو، د غلطۍ او بدۍ په کارونو کې د خلکو مدد کوو. ټیک ده، ګناه بل کوي، لیکن تاسو د هغو مدد وکړو کنه. تاسو که د خبرو په ذریعه هغو له داد ورکړو، نو دا هم مدد کول دي، د هغو حوصله افزایي مو وکړه. او چې کله تاسو د نیکۍ په کار کې تعاون کوئ، نو بیا ګورئ چې نیکي څنګه سیوا کیږي، که هغه هر څوک وي. دا هم تاسو ویلی شئ چې ټیک ده، زه د دې کس د نورو خبرو سره نه متفق کیږم، لیکن دا کار د صحیح دی، دا وی حق خبره. داسې نه ده چې د چا سره مو دښمني ده، نو د هغو صحیح کار هم تاسو ته غلط ښکاري. که څوک یو ښه کار کوي او زموږ سره ډېر هم اختلافات وي، خو تاسو وایئ چې نه، دا کار د صحیح دی او د دو مدد په کار د چې وشي، لیکن زموږ د خلکو رویه دا ده چې کوم بنده زموږ خپل دی، نو بس هغه ټیک دی او موږ له د هغو سره تعاون په کار دی، او دویم بالکل غلط دی. که زموږ بچی هم غلطه کوي، نو موږ له د هغوی سره تعاون نه دی په کار، او دا خبره کول په کار دي چې نه، دا د ګناه کار دی، دا د الله تعالی نافرماني ده. که ستاسو ملګري وي نه او هغوی د خپل خاوند حق نه ادا کوي او په غلطه باندې وي، یا د سخرګنۍ سره غلطه کوي، فساد پیدا کوي، نو هغه منع کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د خپل رور مدد کوئ که هغه ظالم وي او که مظلوم. صحابه کرام رضی الله عنهم وی چې یا رسول الله، په دې مظلوم خو پوهیږو چې د هغو مدد په کار دی، لیکن د ظالم مدد موږ څنګه کولی شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه د ظلم نه منع کړئ، دا هم د هغو مدد دی. دا تاسو په نیکۍ کې هم مدد وکړو او په ګناه کې مو د منع کولو تعاون وکړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، سترګو کلا وهل والا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس د یو ظالم سره د مدد کولو دپاره لاړو، هغه د اسلام نه ووتو. یعنی تاسو د ظالمانو سره ودرېږئ، د هغوی مدد کولو ته ودرېږئ چې موږ د دو سره یو او د دو مدد به کوو، هغه داسې دی چې د اسلام نه اوتو د ظالمانو اکثر په دې وجه هم خلک مدد کوي چې هغوی مالداران وي. نو خلک وایي خیر دی که ظالم دی خو د هغو سره کرسۍ ده، په خلکو کې مشهور یي، خبره یې منلې کېږي، که ظالم وي او که هر څه وي، خو هغه د چا سره ظلم کوي نو موږ څه کوو؟ هلته بیا موږ دا سوچ کوو، حالانکه موږ ته پته ده چې دی ظالم دی او په غلطه کې موږ له پکار ده چې د هغو نه ځان را ونغاړو، خو موږ د هغو سره ودرېږو. موږ له هغه منع کول پکار دي، او که داسې نشو کولی نو بیا د هغو نه جدا کېدل پکار دي. نو موږ د هغو سره تعاون کوو چې هغه رانه خوشحاله شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به آواز وشي چې چېرته دي ظالمان او د هغوی مددګار، تر دې چې چا د ظلم قلم او دوات صحیح کړی وي نو هغوی به هم د وسپنې په تابوت کې جمع شي او په جهنم کې به واچولی شي. یعنی صرف دومره مدد، یو قلم او دوات سیده کول. دا سو مدد دی، صرف دومره د هغو مدد کول، هغه سپورټ کول، د هغو قلم دوات سیده کول، او دی بنده ته دا هم پته ده چې دی ظالم دی، نو دی به هم د هغو سره په دوزخ کې داخلیږي. الله اکبر. د خلکو په غلطو کارونو کې، په بد عملونو کې به د هغوی ملګري، یعنی د خلکو په بد عملونو کې د هغوی ملګري مه جوړېږئ. ما مخامخ د هغو سره خنداګانې کوو او هغه خوشحاله وو چې کور ته راشو نو وایي چې هغه ډېر په غلطه دی. نو الله تعالی دا عقل درکړی وو چې دی په غلطه دی، او بیا هم تو هغه سپورټ کوي صرف د نمبرو جوړولو دپاره چې ما ته د دونه سو میلاو شي. او بعضې وخت موږ له څوک سورا کوي هم نه، خو موږ وایو چې زو د دې بنده په نظرونو کې سیوا شم، زیات شم، ځکه چې طاقت د دو په لاس کې دی. موږ ته پته وي چې هغه په غلطه دی او غلطه کوي، او موږ یې مدد کوو او د دې سره هغه نور مضبوط شي او ظلم نه پرېږدي. په معاشره کې که د داسې خلکو څوک مرسته ونه کړي چې موږ ستا مدد نشو کولی، نو بیا به هغوی غلط کار نشي کولی. یو بنده وایي چې زه به جهیز اخلم، زما انګور له به د واده سامان کوي او ټول هغې ته بد وایي، نو دا شی به ختم شي. ما درته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حدیث ویلی و چې هغه سړی د خپل ګاونډي نه تنګ شوی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله مشوره ورکړه چې خپله کډه دې بهر ته وباسه، او خلکو هغو ته بد رد ویل شروع کړل، او دغه شان هغو هغه کار پرېښودو، یعنی خپل ګاونډي بیا نه تنګوو، او ورته یې وی چې خپل کور ته ځه، ځکه چې خلک ما ملامته کوي، او دغه شان هغه د بد کار نه توبه وکړه. موږ خو چاته دام نشو ویلی چې دا کار مه کوه، دا غلط دی، دا ګناه دی، دا بدعت دی. موږ په داسې خبرو هم شرمیږو او الټه د هغو مدد کوو. حالانکه یو حدیث دی چې کله څوک هدایت یا نیکۍ طرف ته راغواړی او هغه کس په دغه ښه کار باندې عمل وکړي، نو هغه ته به هم هغومره اجر میلاویږي څومره چې دوته میلاویږي. او چې چا څوک ګناه یا ګمراهۍ طرف ته راوغوښتو، نو د هغو د ګناه برابر ګناه به دوته هم میلاویږي. داسې نه ده چې دوته به کم میلاویږي، چې څومره هم ګناهونه پروموټ کېږي خلکو طرف ته، یعنی دا ګناهونه خلکو ته رسي، خو هغه تاسو په خپله خوله باندې هم نه وایئ چې راشئ او په دې کار کې شامل شئ، لیکن که تاسو په هغې کې خپله حصه واچوئ او نو هغه کار سیوا کېدی شي، نو په هغه ګناه کې تاسو هم شامل شوئ. ویل واله خو دی ګناهګار، لیکن باقي خلک پکې هم شامل شي. لکه د چا د فلمونو کاروبار دی یا د حرام سیزونو کاروبار دی چې کوم اسلام منع کړي دي، که تاسو د هغو نه فلمونه اخلئ نو بیا تاسو هغو له سپورټ ورکوئ که نه؟ د هغو کاروبار سپورټ کېږي که نه؟ که تاسو یې وانخلئ د هغو نه، نو د هغو په کاروبار به اثر پرېوځي که نه؟ خو هر بنده وایي چې صرف زما د اخیستو سره څو اثر پرېوځي، نو بیا به د هغو کاروبار چلیږي که نه؟ نو دا د عوامو تعاون وي چې د هغې په ذریعه ګناهونه سیوا کېږي، او که په نیکۍ کې تعاون شي نو هغه به سیوا شي. چې ابراهیم علیه السلام یې په اور کې واچوو، نو یوې مرغۍ به په مخوکه کې اوبه راوړې، په اور باندې به یې اچولې، نو هغې د اور د مړ کولو کوشش کوو. چا ورته وی چې ستا د دې قطرې سره څه فرق پرېوتی شي، نو هغې وی چې زما مخوکه خو صرف دومره ده چې څومره په دې کې راځي نو هغه مر مدد زو کولی شم کنه، هغه خپل کار وکړو نو تاسو هم خپل کار کوئ. او دغه شان چمچکی چې وه، یعنی چرمخکی، نو هغې ور له یو پوکی ورکوو چې دا تیز شي. نو هغه یو داسې زناور شو بیا چې خلکو به هغه مړ کوو. نو خپل تعاون ته ګورئ چې زه په سوکې مدد وکړم، او دا د خپل ژوند اصول جوړ کړئ چې که ستاسو خپل هم وي څوک چې نه، زه په اسم او عدوان کې تعاون نشم کولی. واتقوا الله، او د هرې خبرې نه پس هم دا خبر راغلی ده چې د الله نه وویرېږئ، د الله د ناراضۍ نه بچ شئ، او د الله د رضا ژوند تیرول شروع کړئ. د تقوا ژوند، تقوا د پوره ژوند نوم دی. نو واتقوا الله، ویرېږئ د الله نه. او موږ د څه نه ویرېږو؟ چې فلانې رانه ناراضه نه شي، فلانې ناراضه نه شي. ان الله شدید العقاب، دا داسې احکامات دي چې دا معمولی مه ګڼئ. الله سبحانه وتعالی ډېر سختې په سزا ورکولو کې. که دا خبره مو ونه منله، نو یاد ساتئ دا خبره چې د الله تعالی سره بیا سزاګانې هم دي، ځکه چې کله د یوې خبرې حکم ورکړی شي چې تاسو به دا کار نه کوئ او بیا هم هغه کار کوي، نو بیا هغه د سزا مستحق جوړ شي، نو بیا دې هغه خپل ځان سزا ته تیار کړي. نو دلته د الله صفت غفور الرحیم نه دی راغلی، او د هغې وجه دا ده چې په اخیر کې د الله کوم صفت راځي، نو هغه د آیت په مناسبت سره راځي چې څنګه خبره کیږي، نو هغه شان صفت راځي د الله، ځکه چې دلته د حلال او حرام خبرې دي. په دې باندې بنده ویلی شي چې نه نه، زه خو دا کار نشم کولی. نو بیا یاد وساتئ دا خبره چې د الله نه ویره اختیار کړئ، ځکه چې هغه په سزا ورکولو کې هم ډېر سخت دی. که هغه ونیوئ نو بیا به بچ نشئ. حرمت علیکم المیتة والدم واللحم الخنزیر، اوس د هغه سیزونو لیست ورکړی کیږي کوم چې حرام شوي دي. اوله کوم سیزونه بیان شو؟ د کومو چې حرمت و عزت و. دا صورت په اکیډمیک لحاظ سره دی. په دې کې د کولو او نه کولو حکمونه دي چې کوم سیزونه حرام دي په ما باندې، او دا موږ په سورة البقره کې هم ویلي دي. میته، مردار، که هغه په خپله مړ شي او یا هغه چا مړ کړی وي. د مردار آسانه معنی دا ده، سو څاروی دی چې ذبح نه شي نو مردار دی. سو مطلب د مردار آسانه معنی دا ده، هغه څاروی چې ذبح نه شي نو مردار دی. دوه مردار حلال دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که د حدیث چاته پته نه وي، نو هغه به سی فوډ څنګه خوري؟ یعنی په سمندر کې چې کوم ځناور دي، هغه خو ټول مردار دي. که ماهی تاسو ونیسئ نو هغه خو څوک نه ذبح کوي، نو هغه به څنګه بنده خوري؟ نو په حدیث کې دي چې ماهی او ټیډي، یعنی ملخ، دا که مړه شي، یعنی مردار هم وي، نو بیا هم موږ خوړی شو. او دم، دم وایي وینې ته. کومه وینه؟ روانه وینه. یعنی چې کله تاسو یو ځناور ذبح کړئ او د هغې نه چې کومه وینه بهیږي، نو هغه وینه نه چې د وینځلو په وخت کې د یوې غوښې نه ځي، لیکن هغه وینه چې کله د ذبح کولو په وخت کې د جوش سره وځي، هغه وینه که په کپړو لګي نو هغه هم نجاست دی، په هغې باندې مونځ نه کیږي. او دغه شان په ځینې ملکونو کې خلک په ژوندي ځناورو کې سوری ورکړي او د هغې نه ګرمه ګرمه وینه سکي، او دا یو ډېر ښه خوراک ګڼي هغوی. او پخوا به په عربو کې هم دا یو ښه ډش ګڼلی کېدو. د وینې به یوه خاص پارټي وه او خلک او هلته به خلکو وینه سکله. نو اسلام دا حرام کړی ده. صرف دوه دي چې هغه تاسو خوړی شئ، او هغه دي کلیجی، یعنی آینه چې ورته موږ وایو، او تیلی، یعنی سکرین ورته په انګلیش کې وایي، او په پښتو کې ورته پلنه وایي. په آینه کې هم جم شوي وینه وي، لیکن دا حلاله ده. ولحم الخنزیر، او د خنزیر غوښه، او د دې نه مطلب صرف د هغې غوښې نه، بلکې د هغې، یعنی د دې نه مطلب د هغې غوښه نه، بلکې د هغې هډوکي، چربي، یعنی وازګه، د هغې چمړه، بلکې د چمړې نه چې څومره هم سیزونه جوړیږي، نو هغه حرام دي، بندۍ نشي استعمالولی. د پیګ، یعنی خنزیر سرمن، د مار سرمنه ده یا د شیر سرمن چې ده دغه شان د ګیدړ د سرمن نه سیزونه جوړیږي، یعنی د دې نه چې کوم بیگز یا جاکټس جوړیږي، یعنی د دې نه چې کوم پیزار یا ټوپۍ وغیره جوړیږي، نو دا مونږ نشو استعمالولی. کوم ځناور چې تاسو نشئ خوړی نو د هغې تاسو سرمن هم نشئ استعمالولی. ټیک ده، پوه شوئ؟ وما احل لغير الله، او په چا باندې چې د الله نه علاوه د بل چا نوم اخیستی شوی وي. د دې مطلب دی چې د چا بل چا د پاره ذبح کول، که د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې ذبح شي یا بسم الله الله اکبر وویلی شي او ورسره بسم رسول الله هم ویلی شي د ذبح کولو په وخت کې، یعنی د الله نوم پې هم واخیستی شي او د رسول نوم هم، نو تاسو د بل هیچا نوم هم نشئ اخیستی. دویم دا چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا نوم واخیستی شي، او دریم دا چې نه پې د الله نوم واخیستی شي او نه د بل چا، نو بیا هم حرام دی. مخکې په سورة الانعام کې راځي چې په کومو سیزونو باندې د الله نوم وانخیستی شي نو هغه مه خورئ. نو درې سیزونه شو. بعضې وخت پی خلک د الله نه علاوه د بل چا نوم واخلي، او داسې خلک ولی کوي؟ اکثر داسې ځکه کیږي چې چاته زو نږدې شم، د هغه بنده قرب راته حاصل شي، څوک زمون کار وکړي نو د هغو په نوم باندې یو سروې ذبح کړي چې دا د فلانی په نوم دی. که څوک ووایي چې دا د امام حسین په نوم دی نو دا حرام شو. دا داسې حرام دی لکه خنزیر چې حرام دی. که څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نوم باندې ذبح کړي او کو د هغو نوم پې هم وانخلي لیکن په زړه کې نیت د هغو وي او په خوله باندې بسم الله الله اکبر وایي لیکن په زړه کې دا وي چې فلانی رانه خوشحاله شي، نو بیا هم هغه غوښه حرامه ده. ها، دا جدا خبره ده چې څوک زناور ذبح کړي او د هغې غوښه تقسیم کړي د دې سوچ سره چې دا صدقه ده او د دې اجر د فلانی ته میلاو شي یا لکه عقیقه ده، نو دا د دې بچي د پاره دا زناور ذبح کیږي. هغه زناور د هغو په نوم نه حلالیږي د چا نوم په هغې باندې اخیستل د الله د نوم نه علاوه، او یا دا چې د الله نوم پرې وانخیستی شي نو دا ټول هر څه حرام شو. دا ډېره اهمه خبره ده.
والمنخنقتو،
او چې په مرۍ یې زور شي او مړ شي، یعنی یو زناور چېرته د مرۍ نه اویزان شي او یا د هغو مرۍ ته رسۍ پرېوځي سترینګل شي او هغه مړ شي. والموقوذتو، یا د زخم نه مړ شي. زناور په خپلو کې جنګیږي او زخمی شي، یا یې څوک ووهي او یا هغه ووهي په لوړ او هغه مړ شي، یا یې مرۍ ماته شي او مړ شي، او یا ورله شاک ورکړی شي او مړ شي. والمتردیتو، او د اوچت ځای نه پر غړېدو سره چېرته غر ته ختلی وو او وغورځېدو. ونطیحتو، او په ښکر باندې ووهلی شي او د هغې نه مړ شي، او یا ټکر وخوري، ګاډی روان دی او د هغې سره ټکر وخوړو وسی وه یا سو بل زناور وو، نو دا ټول حرام دي. وما اکل السبعو، او چې کوم زناور درینده وخوري، شیر وغیره ښکار کړی وي لکه شیر یا شرمخ، یو زناور لږ شان وخوري او لاړ شي، چې شیر لاړو نو نور زناور بیا هغه وخوري. که دغه شان یو څاروي شیر یا بل زناور مات کړی وي او د هغو غوښه پاتې شوي وي نو هغه هم حرامه ده. الا، او دلته یو اکسپشن دی، الا ما ذکیتم، مگر چې کوم ذبح کړی وي تاسو، یعنی که د یو زناور په مرۍ زور شوی وي لیکن سا پکې وي لاجوندی وي او هغه تاسو ذبح کړی نو هغه بیا صحیح دی او هغه بنده خوړی شي. دغه شان والموقوذتو، څاروی زخمی شوی دی خو لا مړ نه دی، سا پکې دی، که هغه ذبح شي نو بیا ټیک ده. یا چې د اوچت ځای نه رارتاو شوی وي، یا چې ټکره خوړلې وي، یا دریندۍ مات کړی وي لیکن لا مړ نه وو، که تاسو په وخت راورسېدی هغه لا ژوندی وو، سا پکې وو او تاسو ذبح کړو نو بیا ټیک دی. او په دې کې وما اهل لغیر الله نه راځي، که هغه ذبح کړی شوی وي د الله نوم پرې اخیستی شوی هم وي لیکن یت د بل چا د راضي کولو دی. نو ګورئ په دې کې د ما لفظ راغلی دی وما اهل لغیر الله، او په دې کې صرف زناور نه راځي بلکې د خوراک هر شی پکې شامل دی، لکه حلوا ده، کیر دی، وریجې دی او نور ډېر سیزونه هم دي چې هغه د بل چا د نوم سره مشهور شوی وي. لکه د امام جعفر کونډې دغه شان د دیوالۍ میټایی ده، هغه د هندوانو د بوت په نوم باندې مشهوره شوې ده. هغوی په بله ورځ ولې تاسو له میټایی نه درکوي؟ هغوی وایي هم چې دا زموږ د دیوالۍ میټایی ده، خو یو شی د بل د خوشحالۍ دپاره تقسیم شي نو دا بیا حرام شي. الله تعالی دا هر څه جوړ کړي دي زموږ دپاره، او صرف هغه د دې خبرې حقدار دی چې د هغو نوم پې واخیستې شي. داسې نه ده چې د بل چا په نوم دې قربانیږي. نظر او نیاز دې منلی کېږي. د خنزیر په باره کې درته هم ویل غواړم، الله تعالی دې زموږ خلک معاف کړي چې د هغوی په عقلونو باندې څه شوي دي. هغوی وایي چې دا د پخوانۍ زمانې خنزیر نه دی، اوس په دې خنزیر او بیزه کې څه فرق دی؟ د هغې هم څلور خپې دي او د دې هم، او دومره ښکلی او کیوټ دی او دومره پاک او صفا دی. دا به د پخوانۍ زمانې هغه څخا پسخا و. حالانکه که په دې تاسو ریسرچ وکړئ نو دوی هغه کار کوي کوم کار چې د ویکیوم دی. د ویکیوم څه کار دی؟ ګندګي صفا کول. الله سبحانه و تعالی هغوی د بل کار دپاره جوړ کړي دي، د خوراک دپاره یې نه دي جوړ کړي. دا داسې ده لکه د کچرې لوښی ټول سخاوالی په دې کې غورځېږي. الله تعالی منع کړی دی او زموږ دپاره دومره خبره پوره ده چې الله تعالی دا حرام کړی دی. که دا صفا وي او که نه، که هغه د سرو زرو هم جوړ شي خو زموږ دپاره حرام دی، ځکه چې زموږ رب حکم ورکړی دی، ځکه چې دا یو نجس یعنی ناپاک ځناور دی، او شریعت د هر ناپاک څیز نه موږ منع کوي. ځکه چې کله انسان یو نجس شی وخوري نو د هغې اثرات وي په هغو، د هغو په کردار، د هغو په عبادت، د هغو په عمل باندې. چې څوک کوم شی خوري نو هغه بیا بنده بیا د هغې په شان شي. د دې ځناور په باره کې راځي چې دا د ټولو نه بی حیا ځناور دی. چا په پیګز باندې ریسرچ کړی و او هغه فارم ته تللی و، هلته چې کوم نر پیګز و نو هغه به کله په یوې فیمیل پیګ پسې تلو او کله به په بلې پسې، او نورو نرانو به ورته هیڅ هم نه وي. یو بانګي وي، شیر وي یا بیزه وي، هغوی خپلې فیمیلز یعنی د ښځو څنګه حفاظت کوي چې زما فیمیل له بل څوک را نه شي، لیکن پیګز ته فرق نه پرېوځي. او بیا چې څوک د دې غوښه خوري نو په هغوی باندې هم د دې اثرات وي. د یو سړی به په جنت کې نه داخلیږي. مونږ خلک چې ورته دوس وایو، هغه سړی چې هغوله په خپله ښځه باندې حیا نه ورځي، غیرت پکې نه وي، چې هغوله په دې خبره شرم نه ورځي چې زما د ښځې د چا سره تعلق دی یا د چا سره خبرې کوي یا د چا سره افیر چلیږي، او هغو ته فرق نه پرېوځي. که د هغو مور، خور یا ښځه او لور وي او هغه ترېنه لاپروا وي، لورې بې حجابه ګرځي، د بوی فرینډ سره ګرځي یا ښځه یې د چا سره خبرې کوي او هغه ترېنه لاپروا وي، نو هغو ته د یوس ویلی شي. مونږ ورته د اوس وایو په پښتو کې، او هغه به په جنت کې نه داخلیږي. که د چا په خوراک کې د دې حرام سیزونو ملاوت راشي نو هغوی بیا د اوس شي، لکه چې دا ځناور د اوس دي. نو زموږ د خوراک په مونږ باندې اثرات وي، دا زموږ کردار، زموږ په عاداتو باندې هم اثر کوي، زموږ په عباداتو باندې هم اثر کوي. هغه قومونه چې سپي خوري، چې څوک ماران خوري او چې څوک خاپیرک خوري، نو د هغې نه پس ټوله دنیا د کرونا وایرس نه په سخته ده. داسې بیماری پیدا شوي دي چې د هغې نومونه زموږ پلار نیکو هم نه واورېدلي او نه هغوی دا بیماری پېژندې. دنیا حیرانه ده چې دا بیماری د څه شي. کچرې مونږ د رب په احکامات باندې یقین وکړو چې په هغې کې زموږ خیر دی، ځکه چې هغو دا ډېر د حکمت سره رالېږلي دي. او بیا دې وما ذبح على النصب، او هغه څاروي چې په استانو باندې ذبح شي. خلکو به د بوتانو په خوا کې څاروي ذبح کول چې زموږ بوت ته مونږ نږدې شو. چې کوم ځای به د هغوی بوتخانه وه نو هلته به یې خپل ځناور ذبح کول. نو په دې اهل لغیره کې دواړو کې فرق دی، چې هغوی به د غیر الله په نوم ذبح کول، او په ذبیحه علی النصب کې د ځای نوم دی. که د الله نوم واخلي بنده او د ذبح په طریقې سره ذبح شي، لیکن هغه ځای داسې وي چې بنده وایي چې زودو ته نږدې شوې فلانې بزرګ بوت یا اولیاء الله، چې د دوی سره زموږ مراد پوره شي یا دوی زموږ سفارش وکړي الله ته، دوی زموږ کار صحیح کړي، نو دا ټول په دې کې راځي. او که څوک ځناور د ځان سره بوزي او هلته حلال کړي نو هغه ځناور حرام شي. یو صحابي دی چې زه په فلاني ځای باندې زناور حلالولې شم ځکه چې ما د قربانۍ نظر منلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هلته ثبوت شته، نو هغه وویل چې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د جاهلیت په ورځو کې داسې بوت خو نه و، هغه وویل چې نه، هغه وخت هم نه و. بیا یې ترینه تپوس وکړو چې د یو خاص بنده سره نسبت خو نشته د هغه ځای، یعنی چرته د یو خاص بنده مزار خو نشته هلته، نو هغه وویل چې نه. بیا ترینه نبی کریم بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ټیک ده، بیا تو ذبح کولی شې، لکه په یو ځای کې ډېر غریبانان اوسي او که څوک سوچ وکړي چې دلته به حلال کړم څاروي او خلکو له به غوښه ورکړم، نو اسانتیا به وشي، نو هغه جدا خبره ده. لیکن که زما سوچ دا وي چې په فلاني مزار کې ولې نه ذبح کوم ده، نو زما مقصد څه دی؟ ولې په دغه مزار باندې صرف غریبانان خلک دي؟ په اصل کې زموږ مقصد څه وي؟ دا چې مزار والا رانه خوشحاله شي، چې زما چې کوم کار دی هغه وشي، او ما ته د دې خوشحالي هم میلاو شي، دوی زما نه خوشحاله شي، دغه مقصد وي. هسې خلک دغه دیګ نه پخوي، هلته ولې هغوی دیګ تقسیموي؟ څه وجه وي؟ په اصل کې هغه مزار والا خوشحاله وي، غریبانانو له خو خلک هر ځای خوراک ورکولی شي. د هغه ځای د نسبت په وجه هغه ځناور حرام شو، ځکه چې په هغه ځای ذبح شو چې د هغه ځای نسبت ته یو داسې انسان سره و چې د هغې په وجه هغه مشهور و، یعنی دو خپل ځان هغه ته نږدې کول غوښتل. اوس که هغه نم د الله اخیستل غواړي، زه به هم تاسو په صحیح طریقې سره وکړو، لیکن هغه ځناور حرام شو. او اوس ته یو بل څه ذکر راځي دلته، د خنزیر ذکر دی لیکن د شرابو ذکر نشته. دا خبرې په قرآن کې په بل ځای کې راغلي دي. اخیری شی دی وان تستقسمو بالازلام. دلته د تستقسم دوه معنی دي. د دې اولنۍ معنی ده تقسیمول، یعنی تاسو تقسیموئ د غشو په ذریعه. پخوا په زمانه کې به ډېر کارونه د غشو سره کېدل، لکه یو اوخ به لسو کسانو واخیستو او چې هغه به یې ذبح کړو، نو په درې غشو به یې هیڅ نه و لیکلي او په وو باندې به یې لیکلي وو چې چا ته به پنځوس سی میلاویږي، چا ته به لس او چا ته به پنځو. نو هغه مره غوښه به ورته میلاویده او درېو کسانو ته به بلکل نه میلاویده. نو د دې غشو په ذریعه تقسیمول دا هم ناجایزه وو، دا هم حرام دي. ګورئ نن خو تیر والا کارونه نشته، یعنی غش والا کارونه نشته، لیکن نن نوري طریقې دي چې دا غي سره خلق وایي چې دې بنده ته میلاویږي او دې ته به نه میلاویږي. او د دې غټ مثال د لاټرۍ دی. لاټرۍ ولې حرام ده؟ ټولو ټیکټ واخیستو او پیسې صرف یو کس ته میلاویږي، ټول یو مره پیسې اچولی وي، لیکن څنګه چې هغه اوخ والا اچولی وي ټول اوخه خسته وو، ټولو ته پکار ده چې څه میلاو شوی وي. جایز خبره خو دا وه، لیکن څو شو؟ صرف یو تن ته میلاو شوي وه لاټرۍ، د ټولو پیسې یو تن ته میلاو شوې بغیر د څه محنت او مشقت نه. او څنګه صرف یو پرچه یعنی کاغذ ورته میلاو شو، هغوی غشي اخستی وو او دی دا کاغذونه واخیستل، نو څه فرق دی؟ نو لاټرۍ اخیستل دا په حرام کارونو کې دي. اوس تاسو ګورئ چې د دې ذکر کوم ځای شوی دی او په لاټرۍ کې څومره غټ قباحت دی. او ځینې خلک وایي چې نه، زموږ لاټرۍ را وخیږي نو موږ به یې په غریبانانو باندې تقسیم کړو. یو حرام شی تاسو په غریبانانو باندې ولې تقسیموئ؟ لکه چې موږ وایو چې ډاکه به واچوو او هغه پیسې به بیا موږ غریبانانو له ورکړو، نو دا هیڅ نیکی کار نه دی. په داسې حرام کارونو کې تلل نه دي پکار. د دې دویم مطلب دی تستقسمو، تاسو طلب کړئ، معلوم کړئ د قسمت حال بل ازلام، د غشو په ذریعه. هغوی به یو سړي له لاړل، د هغو سره به غشي وو او ورته به یې وي چې موږ فلانی کار وکړو او که ونه کړو. په یو به یې لیکلي وو چې دا کار وکړم او په بل به یې لیکلي وو چې وی نه کړم. نو دا د هغوی د فال د اچولو طریقې وې چې دا کار زموږ دپاره ښه دی او که نه، وی کړو او که وی نه کړو. که هغه غشي به راوختل او هغې به وي چې دا کار وکړه نو وبه یې کړو، او که غشي به وي چې دا کار مه کوه نو نه به یې کوو، نو د هغوی سره خو غشي وو. موږ خو په دنیا کې یو شی هم نه دی پرېښی، د طوطي نه واخله د کیچوې پورې. خندا هم راځي او د دې امت څه حال دی. په یو ځای کې راغلی و چې د کرکټ میچ به څوک ګټي نو دا حال به کیچوا ورکوي. اے خلکو، د خدای نه وویرېږئ، دا تاسو وایئ سو، دا ټیرټ کارډس، د لاسونو کرښې، هاروسکوپس، بیا ستاسو د نوم کارډس پوره یو ځای چه جوړه کړئ، نمبر یې کیلکولیټ کوي، بیا په کومه کومه طریقه سره معلومات کوي. خلک په هغې کې دومره انټرسټډ وي چې سحر راپاسي نو دا ضرور ګوري چې زما هفته به څنګه تیریږي، او په هغې کې عجیبه عجیبه خبرې لیکلې وي چې تاسو په فلانۍ ورځ سفر مه کوئ، او موږ د ړندو په شان په هغې باندې یقین کوو. هغه ویل هم حرام دي، هغه فالو کول هم غلط کار دی، د دې معلومات اخیستل هم صحیح کار نه دی. دا د نجومیانو کاروبار څنګه چلیږي تاسو ما ته ووایئ. دا د عامل بابا یعنی د عامل باباګانو نجومیانو ځای په ځای هغوی بورډونه لګولي وي، د دې سره موږ تعاون کوو، نږدې کاروبار چلیږي. که چېرې ټول هغه سپورټ کول پرېږدي نو سبا له به هغو ته هم څه نوکري میلاویدی شي. دا یو آسان کار دی چې په ناسته ناسته هغو ته پیسې میلاویږي، او زموږ ایمان خو ماشاءالله د دې پایې دی چې فلانی بابا ډېرې صحیح خبرې کوي. دلته وادو کړو که نه، داغونه به تپوس وکړو. سوچ کوئ چې موږ څنګه په عقیده کې کمزوري شوي یو. دا زموږ حالات دي، په جبت او تاغوت باندې مونږ ویلی وو، بل ازلام مونږ کوو، یعنی باقاعده په دې باندې خلک راغوښتي کېږي. په ټي وي باندې یو لس کسان کېنوي او تپوس ترینه وکړي چې تو وایا څه به کېږي. ځینې پروګرامونه داسې وي چې باقاعده خلک په هغې کې تپوس کوي چې سفر وکړو او کو نه کړو، زما د وادو د کوم وخته پورې امکان دی، د فلاني سره به مې وادو شي او کو نه. دا هر څه خو بیا د هغوی په لاسونو کې دي چې د قسمت حال خو معلوم کړئ. دا هم حرام دي، حرام، امت مسلمه، دا هم حرام دي. بیا داسې څنګه کېدی شي چې په مسلمانانو ملکونو کې دي د دوی دوکانونه وي چې د چا په قرآن کې دا لیکلي وي چې دا حرام دي؟ څنګه د دوی په ملک کې د هغو کې دوکان کېدی شي؟ د دې نه پته لګي چې زموږ د جهالت انتها څه ده، چې موږ ته دا پته نشته چې زموږ په کتاب کې دیسو، او دویم زموږ د عقیدې څومره کمزوري دي، او چې چا ته پته هم ده هغوی بیا هم په دې کارونو کې دي. تاسو دلته کې کینئ، الله دې معاف کړي که زه دا خبره وکړم چې زما سره داسې سوزونه دي چې زه دا ویلی شم. زما سره روحاني علم دی، نو تاسو بیا وګورئ چې د ګاډو لاینونه به جوړ شي او پیسه به هم ډېره میلاویږي، او هغوی به په مټې کې پټې پټې پیسې ورکوي. خو بنده ورته ووایي چې ما ته ضرورت نشته، دا یو ښه دنده ده، ډېره ښه چلیږي، ځکه دومره خلک دا کاروبار کوي چې د هغوی سپورټ کول واله خلک ډېر زیات دی، او هغه په خپلو مسلمانانو کې دي. نو ان تستقسمو بالازلام، کوچا په تیر ژوند کې دا کار کړی وي نو توبه او استغفار دی وکړي، ځکه چې خنزیر خوراک خو هر چا ته غلط کار ښکاري. لیکن په تستقسمو بالازلام کې هیڅ پرابلم نشته خلکو ته. ځینې خلک خو د مزې سره وایي چې ستا کوم سټار دی، چې نه زه ګورم چې زه میچ کېږم هم او که نه. زه ستاسو نه لګي که ستاسو سټارز نه میلاویږي نو دا څه دي؟ ستوري زموږ د قسمت حال معلوموي چې زما د چا سره میچنګ کېږي او که نه. ستوري زموږ د قسمت اختیار لري، او که قرآن والا د دې نه منع نه شي نو دا خو نوره د شرم خبره ده. موږ له په کار ده چې خلکو ته ووایو چې دا حرام کارونه دي، او په هر ریمت خو هر څوک پوهیږي، خو عربي وله هم نه ورځي. نو خلکو ته ووایئ چې دا حرام دي، په دې کې مه غورځېږئ. د انسان سره چې څه کېږي نو هغه خو به کېږي، خو انسان خپل ایمان بایلي. ذلکم فسق، دا ټول ګناه واله کارونه دي، د ګناه کارونه دي، دا د نیکۍ کارونه نه دي. څومره لیست چې راکړی دی نو په دې ټولو کې ګناه دی. په مزارونو کې دې ګناه پخول، د بل په نومونو باندې سیزونه مه تقسیموئ، مه اخلئ په خوراکونو باندې او په نورو سیزونو باندې، د الله نه سیوا د بل چا نوم. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، نن مایوسه شو څوک چا چې کفر کړی دی. د څونه مایوسه شو؟ من دینکم، ستاسو د دین نه. څه مطلب؟ یعنی کافران مایوسه شو چې دوی به دا دین نشي ختمولی یا خړولی یا بدلولی. او نه دا ډیمیج کولی شي، ځکه چې الله تعالی دا دین مکمل کړو. د دې دین الله تعالی د پروټیکشن ذمہداری اخستی ده. د هغه زمانې نه تر نن ورځې پورې خلکو څومره کوششونه وکړل، استغفر الله، مونږ پوهیږو نه چې کله کله مونږ هغه سیزونه هم پروموټ کوو کوم چې مونږ له نوي کول پکار، چې فلانی ځای ته مه ځئ او دا قرآن چېرته اونه ګورئ، نو تاسو خو هغه ښه پروموټ کړو او هغې له مو زیاته هوا ورکړه، ګنې چا ته خو د هغې پته هم نه وه. نو ډېرو خلکو په دې کار کړی دی چې د دې قرآن د بدلولو کې کوشش وکړي. په هغه ورځو کې هم خلکو دا خبره کړې وه چې په مونږ باندې وحي راځي، لیکن هغه هر څو ختم شو. دا داسې ده لکه چې څوک په یو بیلډینګ باندې ډزې کوي او بیا ورته څوک وایي چې نه، دا خو بولټ پروف دی، په دې ګولۍ کار نه کوي. نو هم دغه شان دا دین دی، خلکو په ډېر کوششونه کړي دي، لیکن الله تعالی دا پریزرو کړی دی، محفوظ یې ساتلی دی. نو د دوی دا خیال دی لکه څنګه چې تیر مذهبونه بدل شوي دي، هیڅ هم هغه شان نه دي پاتې. نو شاید چې دغه شان به دا دین هم بدل کړي، لیکن نه، د دې دین سره دا کارونه نشي کېدی. چې کله مسلمانان په دې دین باندې وي او په دې په مضبوطۍ سره ولاړ وي، نو بیا په دې کې څوک هیڅ نشي کولی. چې هغوی وګوري چې دا خلک خو په دې دین باندې کلک ولاړ دي. دې خلکو خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې هم کوشش کړی و، په احد کې او بدر کې هم د دې دین د ختمولو کوشش شوی و، لیکن بیا هغوی پوه شو چې دا نشي کېدی. هغوی ته پته ولګېده چې دا نشي کېدی، او هغوی ته دا هم پته ولګېده چې مونږ دوی نشو کافران جوړولی. د مسلمان چې کوم عمل وي او د خپل دین سره کوم محبت وي، نو د هغې سره نور خلک مایوسه شي. چې که مونږ دوی ډېر پوه کړو، لیکن دوی به د خپلې نوا نړوو. هغوی ته پته وي چې دوی ډېر سخت دي په خپل دین کې. نو فلا تخشوهم وخشوني، د هغوی نه مه ویرېږئ، صرف زما نه ویرېږئ. یعنی د هغوی نه د ویرېدو څه ضرورت نشته. چېرته هم په دې بنیاد باندې د دین فیصلې مه کوئ چې خلک به څه وایي. په دې بنیاد باندې دا فیصله مه کوئ چې دا کار وکړم او که ونه کړم، ځکه چې زه ویرېږم. که زه دا کار وکړم نو خلک به څه وایي؟ زما دشمنان خو ډېر مضبوط دي، چېرته هغوی ما بدنام نه کړي. نو د هغوی نه مه ویرېږئ. خشیت کومه ویره ده؟ چې د چا د عظمت په وجه چې کومه ویره راشي په زړو کې، د چا د مقام او مرتبې په وجه چې کومه ویره وي، نو بعضې وخت د خلکو روب زموږ په زړونو کې داسې ناست وي، مونږ ته هغوی داسې غټ خلک ښکاري. نو د هغوی نه مه ویرېږئ، د الله نه ویرېږئ چې هغه رانه ناراضه نه شي. نو هغوی خپل کوششونه کړي دي او ستړي شوي دي، او تاسو نافرمانۍ مه کوئ. سو داسې کارونه مه کوئ چې الله تعالی درنه ناراضه شي. او نن مونږ د خپلو بد اعمالونو د پاره کافران بلیم کوو، په هغوی باندې الزام لګوو، مونږ وایو چې دا د هغوی قصور دی. په هر تحریر کې لیکلی شوی وي چې یهودیانو دا سکیم جوړ کړی دی، اسرائیلو دا پلان جوړ کړی دی، مغرب والا د مسلمانانو خلاف داسې کوي. یاد وساتئ دا خبره چې کچرې تاسو د الله دین په مضبوطۍ سره راټینګ کړئ او په دې باندې قائم شئ، نو الله تعالی فرمایلی دی: